په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. د نورستان ولي بیا هغه تورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د تحریک طالبان وسله والي په سیمه کې فعال دي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژني، دا به څه عواقب ولري؟ خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ازبکستان د بخارا ښار پوهنتون ته وینا کوي. په زابل کې د ټکر په نتیجه کې دوه تنه مړه سوي. د روسیې ولسي جرګې دوما د هغو امریکایي رسنیو د محدودیت لپاره رای ورکړې چې د روسیې حکومت ویلي بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت یو 50 مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو ګډو تهاجمي او تاروزي عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې سوي وطن نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي په وژل سو وسلوالو کې د داعش ډلې 15 غړي هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان بخارا ښار ته لاړ او ټاکل سوی دغه ښار په دولتي پوهنتون کې وینا وکړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر به د دغه ښار ځینې لرغونې ساحې هم وګوري. د افغانستان ولسمشر د دوشنبه پر ورځ ازبکستان ته لاړ او ټاکل سوی د دغه هیواد له مقاماتو سره په تجارتي، ترانزیتي او نورو برخو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. د زابل ولایتي اداره وایي د یو 404 ډوله مسافر وړونکي او یو کرولا ډوله موټر په ټکر کې دوه تنه مړه سوي. چارواکي وایي دغه ټکر پروند مرکز ښار صفا په مربوطاتو کې سوی. د والي ویان ګل اسلام سیال نن چهارشنبه رسنیو ته وویل
د سلطان محمود غزنوي شرکت یو 404 ډوله مسافر وړونکي بس چې نیمروز ته په لاره و همدارنګه یو کرولا موټر چې کابل ته په لاره و ترافیکی پیخه کړی ده. په دغه ترافیکی پیخه کې دوه تنه په شهادت رسیدلي چې یو د کورلا ډرایور او بل مسافر و.
د زابل د ولی وایاند وایي چې په پیښه کې درې کسان برسیرن ټپیان سوي هم دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ترکیې ولسمشر د نیویارک په یو محکمه کې د یوه ترکیې بانکر محاکمه له ترکیې د بج اخیستنې او د ترکیې د بدنامولو هڅه وبلله. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د هلک بانک د اجرایه مدیر محمد حکان اتیلا محاکمه 15 ورځې ته وغځېده. په دې محاکمه کې د امریکا د حکومت یو کلیدي شاهد رضا زراب شهیدی ورکړی چې دا کیږي له ایران د امریکا له بندیزونو د تیښتې یو طرح دی. د ترکیې ولسمشر دغه محاکمه د ترکیې د منحرف کولو هڅه وګڼله او د پوینا په دې ډول واشنگتن غواړي په سوریه او ترکیه کې کورد ډلې غشتلې کړي. ترکیه د کوردانو دغه ډلې تروریستي شبکې ګڼي او وایي په ترکیه کې له وسلوالو بلتون غشتونکو سره اړیکې لري. اردوغان وایي ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو پر خلاف کوم پلان نه لري، خو دا څرګنده ده چې امریکا د ترکیې پر خلاف پلانونه لري. د ترکیې ولسمشر زیاته کړه پر ایران بندیزونه له قانون، عدالت او تجارت سره هیڅ ډول ارتباط نه لري، یوازې یو اکروباتیکا ننداره ده. د روسیې ولسي جرګې یا دوما د هغو امریکایي رسنیو د محدودیت لپاره رای ورکړه چې روسیې ویلي بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. له دې سره دغه رسنۍ د روسیې ولسي جرګې یا دوما ته نسی داخلېدلی. وکیلانو دغه پریکړه لیک نن چهارشنبه په 414 موافقو او یوې مخالفې رای سره تصویب کړ. معنی یې دا ده چې د ازادي اروپا، ازادي راډیو او امریکا ژغ خبریالان ولسي جرګې ته له داخلېدو منع کیږي. د روسیې عدلي وزارت پرون دغه دواړه رسنۍ د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت کړي. دوما چې د متحد روسیې ګوند غړي په اکثریت دي، په دې اړه لایحه تیره میاشت تصویب کړې وه. له دې سره یې عدلي وزارت ته صلاحیت ورکړی و چې په بهر کې میشتې یا هم هغه رسنۍ چې له بهره یې مالي ملاتړ کیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه اعلان کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه لایحه د نومبر پر 15 توشیح کړه. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ نړیوالو ادارو دغه ورځ د بشري حقونو ډلو پر دغه قانون سخت انتقاد کړی دی. او لوړ رتبه امریکایي مقامات رسنوي ته ویلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ نن بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړي او د تاریخي شهر ته د امریکا د سفارت د لیږدولو بهیر پیل کړي. چارواکو ویلي چې ټرمپ په یو پلان سوی وینا کې اعلان وکړي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د طرحې د برابرولو امر یې کړی دی. امریکایي چارواکو په وینا دا پروسه شاید درې څلور کاله وخت ونیسي. تر دې مخکې د امریکا پالیسي دا وه چې د بیت المقدس راتلونکی باید د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو اترو لارې معلوم سي. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت مرکز ګڼي. د نړۍ یو زیات شمېر هیوادونه پر بیت المقدس ښار د اسرائیل حاکمیت په رسمیت نه پیژني، چې هم مسلمانانو هم یهودانو او هم عیسویانو ته مقدس ښار دی. د فلسطیني ادارې مشر عرب هیوادونو او د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس اعلانول به په سیمه کې د تاوتریخوالي نوې څپه پورته کړي.
له سالی محمد سالی نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وايي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمينه برابرولای شي.
هغه طالب چارواکي چې په سولې کې او د افغانستان د جنگ ختمېدو لپاره همکار واخیستي وي په پاکستان کې، یعنی ولسمي دي او یا تور شوي دي او یا لمنځه وړل شوي دي.
د نورستان ولی بیا هغه تورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د تحریک طالبان وسلوالې په سیمه کې فعال دي.
دا ادعا کیږي چې په نورستان کې یا په افغانستان کې ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ته ځای ورکول کیږي چې دا کاملا بی اساس دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په نوې جوړېدونکو سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې په خواهد ملي اردو په لیکو کې خدمت کړی او اوس له دوی سره د احتیاط ځواکونو په توګه ثبت دي.
د دوی قوماندانان به ټول د دفاع وزارت افسران وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې که د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژني دا به څه عواقب ولري. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. په دودیز طبابت کې مو ښایي ناروغ ته د حیواناتو د پوستکو د اور اغوستو اوریدلی وي.
د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده، نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ورباندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم ده.
په دې اړه د ژوند په شیبو کې نور معلومات اوریدلی شئ او د اساسي بشري حقونو بل پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمينه برابرولای شي. د سولې د عالي شورا مشرانو دغه څرګندونې نن په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره په هیواد کې د نننه ولایتونو او له هیواد بهر ځینو ولایتونو ته هم د فارونو لړۍ امپایل کړی ده. په دې ترڅ کې د محمد کریم خلیلی په مشرۍ د سولې د عالي شورا یو پلاوی اندونیزیا ته تللی و چې د هغه هیواد ولسمشر او د دینی عالمانو شورا ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان په اړه به یوه غونډه جوړ کړي چې له دې لارې به د سیمې او د نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. په کابل کې په نننۍ خبری کانفرانس کې همدا موضوع هم ډېره یاده شوه. حدیث پردیس د ازادي راډیو خبریال دې غونډې ته ورغلی و او وبخي د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دې غونډې ته ورغلی و.
د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع لپاره هڅې او د اسلامي نړۍ د علماو غونډه د اندونیزیا د حکومت ته غژمنې دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوي ته یې ورکړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي اندونیزیا د افغان سولې لپاره سیاسي او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پلوي هر اړخیز ملاتړ اعلان کړی دی. ښاغلی خلیلی چې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د سیمې او نړۍ هیوادونه د نتیجې ته رسیدلي چې جګړه د حل لار نه ده.
اندونزیا آماده هست هر نوع همکاری را در ای
دی وی اندونزیا دیتا چمتو ده چه دو سول پا پروسه که هر دول مرسته وکدی. دی اندونزیا آلمان ده و هیواد ده جمهور رئیس ده هدایت پاس هست هچه که ویچه ده نره ده آلمان و یو کانفرانس جور کدی. پا دی کانفرانس که بعد افغانستان دو سول پروسه ملاتر وشی او جنگ با او غندی. خو ښاغلی خلیل یې ونه ویل چې دا غونډه به کله او چیرته جوړه شي. په همدې ډول ده وویل چې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ په خاطر افغان علما هم په یوه ستره غونډه کې راټولېدونکي دي، خو د نېټې په اړه یې څه ونه ویل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا لوړ رتبه پلاوي د روان کال د نومبر په میاشت کې د اندونزیا د جمهور رئیس په رسمي بلنه هغې هېواد ته سفر درلود. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د روان میلادي کال د اپریل میاشتې په 15 له اندونزیا څخه لیدنه کړې وه. افغان مشر په زلونو د اسلامي هیوادونو څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ورسره مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا په باور اندونزیا یو ستر اسلامي هیواد دی چې عالمان یې د فتواو وړتیا لري او کولی شي د اسلامي نړۍ د ستونزو په حل کې مهم رول ادا کړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس غني سلاکار اکرم خپلواک وایي دا وخت له طالبانو سره اړیکې نیول کېږي، خو د هغوی دریځ لا هم نه دی روښانه. ښاغلی خپلواک دغې غونډې ته وویل افغان حکومت چمتو دی چې هر هغه میکانیزم لاندې له طالبانو سره خبرو ته کینی چې دوی ته د منلو وړ وي.
طالبانو نه هیله کوو چې هر هغه میکانیزم چې دوی لپاره قابل د قبول وي موږ آماده یو چې د سولې مذاکرات ورسره شروع کړو. د دې ترڅنګ دوی چې په هر بل هیواد کې د سولې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره غوښتنه ولري، تقاضا ولري، د دفتر او نور سهولتونه د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري.
دی وایي د افغانستان د سولې په خاطر له پاکستان پرته سیمه ایزه اجماع رامنځته شوې ده، خو له دې ټولو سره د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي د سولې له پروسې نه د ملاتړ په خاطر نور هیوادونو ته لاس غځول څه نتیجه نه لري. دی ټینګار کوي چې د سولې خبرو د پیلېدو په خاطر باید موجودو شرایطو ته په پام د افغانانو ترمنځ خپلمنځیو خبرو ته ډیر کار وشي.
و امرتل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وایي اندونیزیا ورسره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به د اسلامي نړۍ د علماو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او د راز محمد کریم خلیلی هم نن په کابل کې په خبري غونډه کې د دې غونډې د جوړېدو وخت اونه خود. دا اندونیزیا نه دی چې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې د جوړېدو ژمنه کوي. له دې مخکې د اسلامي نړۍ یو بل مهم هیواد سعودي عربستان په کراتو ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه یوه لویه غونډه رابولي، خو تر اوسه پورې د دغې غونډې د جوړېدو څرک نه دی لګېدلی. له بلې خوا په دې خبري کانفرانس کې په کابل کې بیا د پاکستان د نه همکارۍ د سولې په پروسه کې د نه همکارۍ موضوع مطرح شوه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وویل پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. دا لومړی ځل نه دی چې د سولې د عالي شورا مشران او نور افغان چارواکي د سولې په بهیر کې د پاکستان د نه همکارۍ خبره کوي، بلکې له دې مخکې دغه مسله په کراتو یاده شوې چې پاکستاني چارواکو هم هغه تل رد کړې ده. د پاکستان صدر اعظم د تېرې دوشنبې په ورځ یو وار بیا وویل چې هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هیواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. شاهد خاقان عباسي دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز مټس سره په کتنه کې وکړې. عباسي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ګډون له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ په برخه کې کوم بدلون نه دی لیدلی. په تېره بیا وروسته له هغې چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شوه، په هغه ستراتیژي کې چې پاکستان ګرم وبلل شو چې تر اوسه پورې سخت دریځو او ترهګرو ډلو ته په خپله خاوره کې امپنا ورکړې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو په ترڅ کې چې پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ ځینې وخت ډېره ګرمه کېږي، یو ځل بیا د نورستان والي د پاکستان د لوري هغه اهدار رد کړه چې ګواکې د پاکستان د تحریک طالبان وسله والې په سیمه کې فعال دي. حافظ عبدالقیوم دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. ناجیه صفه نور تفصیل وړاندې کوي.
د نورستان والی د پاکستانی چارواکو هغه دا ردوي چې غنی د ملا فضل الله په مشرۍ د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې میشتي. حافظ عبدالقیوم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د دغه ادعا برعکس پاکستان په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او افغانستان په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی.
دا ادعا کېږي چې په نورستان کې یا په افغانستان کې ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو ته ځای ورکول کېږي چې دا کاملا بې اساس دی، ځکه د نورستان سره همسرحد د پاکستان چترال دی. که د پاکستان چترال ناامن وي نو د دې معنی دا و چې دلته به رښتیا هم پاکستانی طالبان وي. په مقابل کې د هغوی لخوا نه دې طرف ته حمایه کیږي د تروریستانو چې هغوی د نورستان په نام نه کې لاس لري.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په کراتو ادعا کړې ده چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې میشت دي او له دې ځایونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې حمله کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر هم تر دې وړاندې د پاکستانی چارواکو دا ادعا بې اساسه بللې او ویلي و چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او باید دواړه هیوادونه ورسره په ګډه مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د پاکستان دا ادعا له ملامتۍ د ځان خلاصولو لپاره یوه پلمه ده او افغان حکومت باید په اسناد او شواهدو دا مسله نړۍ ته روښانه کړي.
جهانیانو ته وښیي چې دا کومه ستونزې چې دی پاکستان کې لري د افغانستان نه کومه ادعا چې ده بالکل غلطه خبر ده او دروغ دي چې مغاړي جهانیان په دروغو باندې فریب ورکړي. جامعه جهاني باید دا خبر دي کوشش وکړي چې په ذریعه د جامعه جهاني خلکو ته دا ور ثابته کړي چې پاکستان کومه ادعا لري دا ادعا غلطه ده او دروغ ده.
ښاغلي وردګ همدارنګه وویل د تورونو دا لوبه کومه نتیجه نه لري او په وینا یې چې اسلام آباد د ملامتۍ د لوبې پر ځای باید هغه افغان طالبان وځپي چې د پاکستان په قلمرو کې ډیر دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په اوریدلای شي. وړاندې دغه راز اورئ چې که د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژني دا به څه عواقب ولري. یو شمېر امریکایي چارواکو ویل چې ښایي ډونالډ ترامپ نن په دې اړه یو فرمان ورکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نوي جوړېدونکي سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې په خوای د ملي اردو په لیکو کې خدمت کړی دی. ټاکل شوی چې د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د سیمې خلکو جوړ یو شل زره کسیز ځواک جوړ شي چې د وسلوالو مخالفینو د تصفیه شویو سیمو امنیت په خپله خوندي کړي. د دغه ځواک له جوړېدو سره داسې اندېښنې بیا راپورته شوې چې ښایي سیمه ییزې ملیشې بیا جوړې او سیمه ییزو زورواکانو ته د پیاوړي کېدو زمینه برابره شي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نویو ځواکونو د استخدام پروسه به د سیمه ییزو قمندانانو او زورواکو له مداخلې خوندي وي او د دفاع وزارت به پې سخت کنټرول لري. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپورټ کې اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې وزارت لخوا چې کوم منطقوي ځواکونه رامنځته کیږي له سیمه ییزو پولیسو سره توپیر لري. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چې د دې ځواکونو په چوکاټ کې به هغه کسان دندې اجرا کوي چې په ملي اردو کې خدمت کړي او له دوی څخه ترخیصونه اخیستي. ښاغلي وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل محلي قمندانان او سیمه ییز زورواکي دغه ځواکونو په استخدام کې د لاسوهنې توان نه لري، ځکه په خبره یې د یادو ځواکونو قمندانان به د ملي اردو برحال افسران وي.
دانان به ټول د دفاع وزارت افسران وي او د دې ترڅنګ د باغ کسان وي چې په خو د دفاع وزارت د ترخیز اخیسته دي، یعنی په دفاع وزارت کې خدمت کړي دي او اوس هم دوی زمونږ د احتیاط او قوتونو کې ثبت دي. نو دوی نه ملشي دي او نه محلي پولیس دي. دوی به منظم لباس لري او د دفاع وزارت په چوکاټ کې به هغه یو معینه منطقه کې یا سیمه کې چې دوی لپاره تعینیږي الته به خدمت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د منطقوي ځواکونو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړې ده. د دې وزارت مسؤلین وایي منطقوي ځواکونه چې شمیرې له 20,000 زیات دي د ملي اردو د سرتیرو په څیر به له تجهیزاتو او وسلو برخمن وي. د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش وایي ځواکونه به هغه سیمې ساتي چې د ملي اردو له لوري له مخالفینو نیول کیږي او یا هم تصفیه کیږي. د ښاغلي رادمنش د معلوماتو له مخې د منطقوي ځواکونو پر رامنځته کېدو به د ملي اردو ځواکونه د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره لا ډیر وخت پیدا کړي، ځکه چې په خبره یې اوس د نیول شوو سیمو د ساتنې لپاره کافي ځواکونه نشته. دا په داسې حال کې ده چې منطقوي ځواکونو ته ورته سیمه ییز پولیس چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي د چال چلند په اړه انتقادونه موجود دي. خو د دفاع وزارت وایي چې د منطقوي ځواکونو استخدام، سمبالونه او فعالیت له سیمه ییزو پولیسو سره ډیر توپیر لري. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي له کومه چې په کلي او بانډو کې شخصي دښمنۍ شته، نو باید د دغه ځواکونو د احتمالي منفي پایلو په اړه لا ډېرې څېړنې وشي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په دې اړه وایي په کلیو کې اکثره دوه ګروپونه موجود دي، یعنی یو هغه ازبی او بل جمعیتي، څوک له یو تنظیم څخه او څوک له بل تنظیم څخه دي. نو اوس که یو خوا واکمنه کېږي، بل خوا ځان محکوم ګڼي، نو دلته ده چې بیا له دښمنانو سره مرسته کوي. د ښاغلي یارمند په خبره د منطقوي ځواکونو د کار نتیجه تر ډیره د دوی مدیریت پورې اړه لري، ځکه چې په خبره د دغه ځواکونو مدیریت هم اسانه چاره نه ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د محلي قمندانانو په ګډون هیڅوک د منطقوي ځواکونو د استخدام په چارو کې د مداخلې حق نه لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورسته به واورئ چې یوه نوې نظر شمیرنه ښیي چې په نړۍ کې د خلکو لخوا د ژوند په اړه خوشبیني زیاته شوې ده. خو اوس به یوه بله مهمه موضوع راواخلو، د بیت المقدس د موقف په اړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندل په سیمه کې ښایي ژور عکس العملونه راوپاروي. پر بیت المقدس د اسرائیل د هر ډول کنټرول تاییدول به د اسرائیل لخوا له تود هرکلی سره مخامخ شي. همداراز به هغه رای ورکوونکي چې د جمهوری د ولسمشری په انتخاباتو کې ولسمشر ترامپ ته رای ورکړی ده، د هغه دا اقدام وستایل. خو په عین وخت کې دا به په سیمه کې تاوتریخوالی زیات او د منځني ختیځ د سولې لپاره هڅې به زیانمنې کړي. بیت المقدس ولې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره ډیر مهم دی؟ د ولسمشر ترامپ دا اقدام به په سیمه کې څه اغیزې ولري؟ په دې اړه د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولی، په داسې حال کې چې فلسطینیان د دې خار ختیځه برخه چې د 1948 کال د منځني ختیځ په جګړه کې اسرائیل ونیوله، د خپل راتلونکي خپلواک فلسطینی دولت پایتخت ګڼي. کړکېچ تر ډېره د بیت المقدس پر زاړه ښار دی چې پکې د یهودانو، مسلمانانو او عیسویانو سپېڅلي ځایونه دي. د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډونالډ ترامپ د اسرائیلو په پلوي سخت دریځ خپل کړی او ژمنه یې کړې وه چې له تل ابیب څخه به چیرې چې ګڼ هیوادونه د اسرائیلو لپاره سفارتونه لري، د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د قانون له مخې ولسمشر باید په هرو شپږو میاشتو کې یو سند لاسلیک کړي چې د امریکا سفارت په تل ابیب کې پاتې شي. ولسمشر ترامپ په لومړیو شپږو میاشتو کې دا سند لاسلیک کړ. دا اونۍ د شپږو نورو میاشتو لپاره ټاکلې ضرب الاجل پرته له دې چې ولسمشر ترامپ یې نوی کړي تیر شو. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ترامپ د شپږو نورو میاشتو لپاره په تل ابیب کې د امریکا د سفارت د پاتې کېدو سند لاسلیک کړي، خو په عین حال کې به د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال څو کلنه پروسه پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به تاریخي او اوسنی حقیقت تایید وي، نه یو سیاسي اعلامیه. په بیت المقدس کې به دا هر څه ډیر کم بدلون راولي. د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو دفتر او رسمي استوګنځای، د هیواد پارلمان، د بهرنیو چارو وزارت ستره محکمه او نور اسرائیلي ادارې لا د مخه په بیت المقدس کې دي. ګڼ بهرني مشران د اسرائیلي چارواکو سره د لیدلو لپاره بیت المقدس ته ورسي. همدارنګه په بیت المقدس کې د دې خار یهود او فلسطیني اوسیدونکي هم آزاد شون کوي. ولسمشر ترامپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون ته ډیر کله یو نهایي جوړ جاړی وایي او نوموړی په راتلونکو میاشتو کې د سولې د یو نوښته چوکاټ ته رامنځته کولو لپاره د پام وړ هڅې کړي. د ترامپ زوم جارد کوشنر چې د نږدې سلاکار دی، د دې هڅو مشري کوي. فلسطینیانو خبرداری ورکړی چې د بیت المقدس په اړه د موقف بدلون به د سولې د دې هڅو د پای ته رسېدو په معنا وي. دوی همدارنګه په سړکونو د اعتراضونو خبرداری هم ورکړی، هغه څه چې په اسانۍ په بشپړ تاوتریخوالي بدلېدای شي. د ترامپ د دې اقدام په اړه نړیوال مخالفت هم په زیاتېدو دی. په ځانګړې توګه اروپایي ټولنه او پکې د امریکا مهمو متحدانو جرمني او فرانسې پر ولسمشر ترامپ غږ کړی چې د بیت المقدس په اړه دې له دې اقدام ډډه وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د بیت المقدس په اړه د امریکا په موقف کې بدلون به د عرب او اسلامي نړۍ پر ضد څرګند تیری په معنا وي. تر ټولو مهم سعودي عربستان دی چې د امریکا لخوا د داسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی. سعودي په سیمه کې د امریکا مهم متحد بلل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ترامپ لخوا د دې اقدام په صورت کې له اسرائیلو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو خبرداری ورکړی. چین او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو هم خبرداری ورکړی دی او د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د بیت المقدس په اړه د هرې پرېکړې له کولو مخکې پر خبرو اترو او مفاهمې ټینګار کړی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نړۍ په اته درشو هیوادونو کې یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه خلکو خوشبیني زیاته شوې ده. هغه هیوادونه چې له جګړې وتلي او اقتصادي حالت یې ښه شوی، اوسیدونکي د ژوند له شرایطو خوشحاله دي. عصمت سروان د دې نظر پوښتنې نتیجې لوستي او غټې کې راوروي.
پنځوس کاله پخوا نړۍ ډېره متفاوته وه. د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان یې له پخواني شوروي اتحاد سره په سړه جګړه کې ښکېل ول. د شخصي کمپیوټر او موبایل ټلیفون لرل خوب و خیال و، یا لږتر لږه د ساینس فکشن فلمونو موضوع وه. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د عمر اوسط تر اوس ډیر ټیټ و. ګڼې هیوادونه له جګړو او لانجو سره مخامخ ول. د عرب او اسرائیلو ترمنځ جنګ، په امریکا کې د مدني حقونو اعتراضونه، د چکسلواکیا پر پلازمینه پراګ د شوروي ټانکونو یرغل او داسې نور. اوس د نړۍ خلک له پنځوس کاله پخوا سره ځان څرنګه پرتله کوي؟ د پیو څیړنیز مرکز دا پوښتنه د سش کال په پسرلي کې د نړۍ په اته دېرش هیوادونو کې له نږدې درې څلوېښت زره تنو څخه کړې ده. په تیرو پنځوس کلونو کې مثبت تغییر تر ټولو زیات په ویتنام کې لیدل شوی. په نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې په سلو کې اته اتیا ویتنامیان وایي چې د نن ورځې ژوند یې ښه شوی دی. په هند کې نه شپېته پوښتل شوی او په جنوبي کوریا کې اته شپېته پوښتل شوی ویلي چې ژوند یې ښه شوی دی. دا درې هغه هیوادونه دي چې له نولس سوه شپېتمې لسیزې را په دېخوا پکې بدلون راغلی دی. ویتنام او جنوبي کوریا د اقتصادي پرمختګ تر څنګ له جګړې خلاص شوي دي، او هند د نړۍ یو له هغو لومړۍ درجه هیوادونو څخه دی چې اقتصادي وده یې تر ټولو چټکه ده. په ترکیه کې هم اکثریت پوښتل شوی ویلي چې په تیرو پنځوسو کلونو کې ژوند ښه شوی دی. په سلو کې پنځه شپېته ترکانو مثبت نظر څرګند کړی دی. په یو شمېر پرمختللو هیوادونو کې هم خلکو ویلي چې ژوند یې تر پخوا ښه شوی دی. مثلا په جاپان او جرمني کې پنځه شپېته فیصدو، او په هالند او سویډن کې څلور شپېته فیصدو ویلي چې ژوند یې د پنځو لسیزو پخوا په نسبت ښه شوی دی. خو د ټولو پرمختللو هیوادونو اوسیدونکي دا ډول نظر نه لري. په سلو کې یو څلوېښت پوښتل شویو امریکایانو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی. د دې په مقابل کې په سلو کې اووه دېرش نورو امریکایانو ویلي چې ښه شوی دی. په ایټالیا، یونان، نایجیریا او کینیا کې هم تر نیمایي لږ زیاتو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی دی. په مکسیکو او وینزویلا کې نږدې اویا سلنې خلکو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی دی. دا نظر پوښتنه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې نه ده شوې.
و موریدل چې د نړۍ په اته دېرشو هیوادونو کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه د خلکو خوشبیني زیاته شوې. په افغانستان کې دا ډول دغه نظر شمیرنه نه ده شوې، خو نورو نظر شمیرنو کې په ویل کېږي چې افغانان راتلونکي ته خوشبین دي. ژمی را روان دی که ژمی له ځان سره ښېګڼې لري، خلک هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ کولی شي. د هغه موضوع چې په تېره د دو بجو په خپرونو کې مو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې ستاسو نظرونه واورېدل چې د ژمي په راتګ سره مو څه تیاری نیولی او څه کولی شئ چې د ډېرو ستونزو مخه ونیسئ.
زه د کندهار ولایت عبدالرحیم صاحب سره په تماس کې یم. ما غوښتل چې دا ژمی خو را روان دی، دلته د اقتصادي وضعیت مو دومره خراب شي چې خوراکي مواد نه شو برابرولی. نو نور ژمو یو مثال ناجوړیان یې دي. مثال باید دا کوچنیان ټینګ وساتو چې ناجوړه نه شي. دغسې مو د زیر راغلي چې وایم کوچنیان داسې نه بغل کېږي، څنګه نو باید په کار چې توجه جامې خلک واغوني. زه حکم الله غوام د خود نه تاسو ته سلامونه وایم. زما نظر خو دا ده چې په ژمي کې باید حکومت د لارو دپاره ډېر صحت مراقبتي وکړي، او د لارو دپاره بله کوم خلک چې په غرونو کې اوسېږي د هغې سره افغانستان حکومت باید ډېرې جدي مرستې وکړي، ځکه چې هغوی په ژمي کې هر څه ته اړتیا لري. توخي هم د زابل ولایت شهیل ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. په ژمي کې باید حکومت خپل تدبیر ونیسي د لارو د سړکانو لپاره او خوراکي مواد و هغه لرو ولسوالۍ پروتو ته باید ورسي چې هغو ته بیا په ځینې رسد نه کېږي. نو لارې باید خلاصې شي او خوراکي مواد ور ورسېږي.
او د مسکینانو سره مرسته وکړي او خلک هم باید چمتو او آماده واوسي اوس پر وخت لاشان واخلي محروقات وسونکي مواد لاشان باید ذخیره کړي د ځینې دپاره سړی باید امادګي ونیسي.
عبدالغفار د لوګر ولایت نه سره په تماس کې یم. صحیح ده چې موږ تاسو په مشکلات الله نه ورحمېږي په هر ځای کې واوره کېږي او دا باران نه لري طوفان نه لري. صحیح چې حکومت خو بهر ته وکړي حکومت خو ورار دی ته رسیدګي نه شي کولی د افغانستان خو زیات نام نه دغه لري ولسوالۍ لري هر ځای ته خو دا حکومت رسیدګي نه شي کولی زه په خپله اردو کې وظیفه لرم خو خبره دغه ده چې زموږ تاسو هم په کار دی شخصي خلک چې کدي کار دا هم د حکومت سره لږ ناصر کی ار یو کاکو حکومت نشه کوم لیک مطلب لار باندې وزارت ملکونه شته چې هغه سره کونه کوم لیک خرابې په خونه راځي سحر مارګ پاکي هغه وره پاکي یا کوم لیک مطلب اوبره او دي دا غرو هغه نه پاکي نه حکومت کوم کوم ویته ورسیږي.
بل نور الدین نور دی د فرا ولایت څخه یوازې د دولت نه دی چې حکومت د غریبانو خلکو سره معنا مرسته کوي بل د افغانستان کې تجاران هم ست بلکه هغه هم کولای شي چې یو څوک داسې په اقتصاد کې سره ځي په اداره سره مرسته وکړي.
دا اوس تاسو څرګندونې چې مخکې د ازادي راډیو په دوو بجو خپرونو کې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو په دې اړه چې ژمی را روان دی څه تیاری مو نیولی یا حکومت څه کولی شي او یا پخپله څه کولی شي چې د ژمی په وړاندې خطرونه کم کړئ او د ستونزو مخه ونیسئ. کور مو ودان ازادي راډیو ته تل ټلیفونونه کوئ دغه راز کولی شئ چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې هم خپل نظریات پرېږدئ. په افغانستان کې 4:30 بجې شوی سلام محمد صلی او زل بیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت یو 15 مخالف وسلوال وجلسوي چې 15 تنه د داعش غړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان بخارا ښار ته لاړ او ټاکل سوی نن دغه ښار په دولتي پوهنتون کې وینا وکړي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر به دغه ښار ځینې لرغونې ساحې هم وګوري. په سمنګان کې د کالیو یو مارکیټ تیره شپه اور اخیستی دی. د امنیه قوماندانۍ ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د اور لګیدنې علت معلوم نه دی. د ترکیه ولسمشر د نیویارک په یو محکمه کې د یو ترکی بانکر محاکمه له ترکیه د خازي او د ترکیه د بدنامولو هڅه وبلله. لوړ رتبه امریکایي مقاماتو رسنوي ته ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ نن بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړي او د شرط به د امریکا د سفارت د لیږدولو بهیر پیل کړي. ترکمنستان موافق وکړه چې له ایران سره د 1.8 میلیارد ډالرو لانجه د مالی او تجارتي شخړو په نړیواله محکمه کې حل کړي. ترکمنستان د خبری آژانسونو په حواله ترکمنستان وایي ایران یې د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د طبیعي ګازو له درکه پوره وړی دی.
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا پنځشنبه د آیرلند د کرکټ د ملي لوبډلې پر وړاندې خپل دوهمه نړیواله یو ورځنۍ سیالي کوي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د شارجه د کرکټ په نړیوالو لوبغالي کې د کابل پر وخت د ورځې 3 بجې پیلېږي او افغان لوبډلې په ښه مورال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ افغان ملي لوبډلې تیر شپه په لومړنۍ 500 ورځې لوبه کې آیرلند ته 138 منډو په توپیر مات ورکړه. د درې نړیوالو یو ورځنۍ لوبو روان دا سری د افغانستان په کوربتوب د شارجه په نړیوالو لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د کراټي ملي لوبډلې د اتل ولی د نړیوالو سیالۍ په دریم پړاو کې د ګډون په هدف نن روسیې ته ورلاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان په استازیتوب 8 کسیزه لوبډله برخه اخلي. ښاغلی پیمان وایي دغه سیالۍ د ډسمبر په 9 نیټه په موسکو کې ترسره کیږي. او د اروپا جام د اتل ولی لیگ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له دورتموند سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د ریال مادرید په کوربه توپ ترسره کیږي. د دغه لیگ په لړ کې تیر شپه بارسلونا د سپورتنګ خیخون ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د بارسلونا په کوربه توپ په نیو کمپ ورزشي سټیډیم کې پیل شوه چې لومړۍ نیمایي 0-0 پر وړاندې پای ته ورسیده. خو بارسلونا په دوهمه نیمایي کې 2 ګولونه ترسره کړل او په خپل کور کې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړه.
دا هو سپورتي خبرونه ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په اوریدل شي د مخام لو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي په دودي سببات کې مو خي ناروغ د حیواناتو د پوستکي د ور اغوستو اوریدل وی
د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپیږي ځکه د دې دا چسپیدل ډیر مهم ده
په دې اړه د ازادي رادیو په 19 جون په شیبو کې پروګرام کې نور معلومات اوریدل ترلاسه کولای شئ د خبرونه البته په ورستۍ برخه کې خو له جون په شیبو کې 19 پروګرام مخکې د اساسي او بشري حقوقو د ازادي رادیو بل 19 پروګرام خبرېدو ته چمتو دی
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو د پروګرام یلمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده ګروال سی بشره غلاس
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه ګروال سی بلکه څنګه چې د نومبر 23مه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه ایوا اعلامیه صادره کړې ده ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ترکی چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سی وی دی د شوز فوران دی د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده په حقیقت کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پرلاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پرلاندې تاوتریخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي پرسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې د پریکړو کې په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی
ډیره مننه ګروال صاحب د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې دا محل د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه اعلامیه چې صادره کړې دا اعلامیه صرف د 1969 کال برکې لري یعنی هغه قضایي فقط موږ سره لیدې په دې گزارش کې چې په 1969 کال کې سرته رسیدلې دي نو باید وایي چې په کمیسیون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي چې له دې پیښونه 1315 فزیکی تاوتریخوالي پیښې دي 1016 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکی تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دینو تاوتریخوالي ته اصلي تاوتریخوالي لوي کې یعنی چې چیرته کومه خزه وهل شوی او ټکل شوی موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالی شوی ده اما نه باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې لکه څنګه چې بعضی ثاني چې خزو تور کول کیږي یا سپکاوی چې خزو ته کیږي یا مثلا خزي د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زمونږ په ټولنه کې قتل کیږي او پنځه سوه اووه پنځوس اقتصادي تاوتریخوالی پېښې ثبت شوي دي چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې او پنځه سوه نه اتیا د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي دا هغه ټول اعمار چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي
ډېره مننه تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیات شوي دي د دغه پېښو د زیاتوالي لامل څه دی ولې زیات شوي دي
څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځانه مختلف ډولونه لري لکه فزیکي تاوتریخوالی د رواني او کلامي تاوتریخوالی د اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلف دي یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده یعنی بعضی هغه عرفونه غلط عرفونه اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم کله چې کومه ښځه واده کیږي زمونږ په ټولنه کې نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دې چې د خپل وغړی کونه غړی دا به د خپل لیور سره واده وکړي کای لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغ سره واده وکړي نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې د هر څوک د نه د خوښي ته قتل کیږي نو دا یو عامل دې ته مونږ وایو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مجازاتو د معافیت شتون یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي په لبد مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچه لوړه ولاړ شي اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې یعنی بعضی خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي نو دوی له خپل پوستونو نه له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده او باید وای چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشری حقوقو خبرونه تواجهست ګروال صاحب د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه له شذو د حقوقو څخه دفاع ده خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی
دغه راپور چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دوه قضایو نه چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو څلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له هغه منصرف شوې دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوې دي. یو څلو یو یا قضیه موږ پولیسو ته راځي کړې دي. یو څلو درست څلور دیش قضیه موږ سرنوالی ته راځي کړې دي. یو څلو اتنیوي قضیه محاکمو ته راځي شوې دي، او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره او نویش قضیه صحیح مرکز ته راځي شوې دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دي ترڅو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکي اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلې. په کومو ناروغیو کې د څارویو پوستکي ناروغ ته اغوستل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تم مراد وو نو پوستکي واچاو هغه سره باخې کېده او کې ته دعا وکړي چې دا مراد خدای
دی. دواګانو به نه ښه کېده، دواګانې هم نه وي، دې سره به بیا ښه کېده، طبیعي به وښه کېده، روغ جوړ بس.
او د ښځینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده، نو دا د نارینه لپاره چون معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي، نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ور باندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم دی.
موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکي اغوستل د دغه درملنې تاریخ، ارزښت او پایلو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبرخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته، خو په یو شمېر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیزه درملنه شته، خو پوستکی اغوستل چې د دودیزې درملنې یو ډول دی اوس یو څه کمه شوي او یا په نشت برابر خبره شوی ده. د کابل د څلور سوه بستریز روغتون پخوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص پوهنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکي اغوستل ډیره لویه مخینه لري.
دا میتود د تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت چې پر کوم قدیمه یونان یا د لروم چې منشأ اخیستی ده، مثلا د خل او په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمالې دي. هیپوکرات بابا د طبابت ده، په هغې حساب باندې د پوست اغوستل یا د نیچي استعمالول یا مثلا بعضې نورې تداویګانې چې هغه اوس ټولې له موده لوېدلې دي، دا اصل منشأ د یونانی قدیم او د روم نه اخلي. له هغه ځایه په شکل د میراثي او عنعنوي داره پاتې شوې ده تر دا اوسه پورې. زموږ په مناطقو په لرې منطقو کې اوس هم د دې میتود څخه استفاده کېږي. د هماغه میراث د هغو خلکو راپاتې وو تر دا اوسه پورې. له پخوا وختونو کې چې مثلا طبابت ډېر ابتدایي و، معاصر طبابت نه ولو، ټکنالوژي پیشرفته نه وه، کشف د دواګانو دومره زیات نه و، میتودونه د تداوي دومره پیشرفته نه و لکه په اوسني شکل سره.
حاجي نعیم جان کوچه وایي چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډېرې تبې کولې او تبه به یې دوامداره شوه، نو بیا به یې ورته پوستکی ور اغوسته.
زما لالال کېتي په پوستکی اخر خواسه لکه یې مونږ ته پریکړه اتي مونږ دا سه پوستکی ډاټ کړ اتي مونږ دا سواړه را ومې سه مونږ وس روغ ابو بیا په چاړه پاک واخه مخه مونږ خطرې سګ ته خو وسه پاس اتي مونږ نو مکن خو لا غزا کو بدا لکه کمی سه واوند اتي به سم لاس د سه به خولې کړو ګر وجود مو خلا وته او د سه یو سلو پنځه تبه به مونږ به نه خدای پاک پوستکی ور ورکه کړو بس ولوک یالاله ورته مونږه ټالاله ته به مریض وو پښپا کې وو ماسه اروای دار وسه تی به لاک اېدا پیسې کنه به کار تراکی.
نو موړی وای چې د خزی میګی چرمن هغه خزی ته ور اغوندې د کوم چې اولاد نکېږي او داسې ډېرې تجربې هم کړې دي. لاله چې خپل عمر څلور نوي کاله خي وای چې د میګی اوزی تور چرک او کوچنی خوڅکی پوستکه د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي.
خو به چې زکام وای یا به تمې مرادو نو پوستکی واچاو هغه سره به کېده او چې ته دعا وکړي چې دا مراد خدای ورکړي ما سره به بچ پوستکی به مس یا هغه نه جامې وای چې یا به ما پوستکی ورواچا بیا ته م جامې ور اغوستل. یوه شپه به کېده رښه سبا م ته روخ بیا ولمباو پرې بېم نو دغه شي کار کوم خو بل چایونه نه ډاکټر نه دوا یې نه تش اصلي وخت ولغه وچه ده دا دوا وه. یو دوا مم دې خلکو وکړ چې دا ناست به وکړه مو به ناسته و پنځه کسان لکه دا به دوا به وکړه سو لړمون دې په تباخي واچل او په پوخته به وخوړل دوا به وکړه.
د ده په خبره چې کله به یې ماشومانو ته د څاروي څرمن ور اغوسته نو اکثره ماشومانو به ژړل، ځکه یو خو به څرمن بوی کاوه او بله دا چې ماشومان به ترې ډارېدل. دا چې د څرمن اغوستلو دود څه ډول دی او چا ته د کوم څاروي پوستکی ور اغوستل کیږي، دا پوښتنې راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجي سردار ولی او حاجي ګلا جان جواب کړی دی.
غټانو ته به پستوکه چا وړ ماشومان بچی او ته به وېسال به نه بخ کېده بیا به دوه ته ډالرای ورواچاو لری به نه داغه تو یکړه د مواد به چې تو یو کدا به بیا ورواچاو دې سره به بیا خکېد په دواګانو به نه خکېد دواګانې هم نه وي دې سره به بیا خکېد طبيب به وښکې دروغ جوړ بس یار ماشومان ته خو تر دوا کلو ته یو نیمو کلو پورې ورغستل کیږي او غټان به بیا ته به وي غټان خو به ته هر سن پورې بچو ورته پایده به کول چې ته به وي کوم مرز باندې باخته سو بیا به نه خکېد بیا به پوستکی ورچول بیا به خکېد وسره سړی ته به کتلې ام استعمال به ورته لالاو دی غوایي پستو کوي به مورچاو دی موزی به مورچاو کوم پستو کای ورته لګیدا به ورچاو پستو کای به مریض ته ورواچاو غوخه به خیرات به خلکو ته دعا وکي چې دا د موږ مریض خدای خکې.
دا خلک مشران براغله دی به مشوره وکړه چې دې ته پښتو کوي واچو دا خو تجربه ده مشران خلکو تجربه لرل خلکو به و دعا وکړه دې ته چې و دعا ورته وکړي چې د مریض تعالی شفا ورکړي هغه غوخه به خیرات کړه پښتو کوي به چې وکړي به ته دوه بو باندې دا پریمینز بیا به چې واته ګلټي دا ګرم ساته چې د شمال ونوي روا به لګي دا چې دا ورته کنه د بیا پړسو براولي سین کانات نوي دا پښتو کوي خوړه خبره ده چې مرزارم خولې تا شي یو کس ما پدې دلې دلې دا چا ورته ویلی دا غو رقم شاله وبو کې ګرځي چونګه ورته وای چې دغه چونګخه مایده که دغه وخوره چې تا د سیارې مشکل بالاخره سړی مجبور اوسي دي دغه چونګخه دا ما جده خبره د مالدلې هغه یې خوړلې خو دا د درد وجه وه د مشکلات وجه وه اوس صحیح ده خو پوستکي نه سړي کرکه کېږي خو دومره کرکه نه کېږي لکه درد او تکلیف شي ورته د حلال مال پوستکی ده خو چې درد په چا باندې راسي او مجبوري په چا باندې راسي حتی د آرام پوستکي ته هم غاړه ګري خو چې څوک طبیب ورته ووایي چې دا شی وکړه
د ګلاجان په خبره چې کله پوستکی کوم ناروغ واغوندي نو ځانګړی پرهیز به کوي او د همدغه پرهیز سره یو ځای لیوې ورځې نیولې ان تر 12 ورځو پورې پوستکی د انسان پر بدن پاتې کیږي. معلم اولګل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې دی دی بیا وایي چې د نر او ښځې لپاره د ځانګړو څارویو پوستکي ور اغوستل کیږي.
دا د وزې مالونو پوستکي چې دي د چا به چې تبې به ډېره کولې دې مریضانو ته به موږ را اغوستل. د وزې پوستکی چې ده نارینه اغوندي او د نر پسه پوستکی چې ده ښځې اغوندي ځکه دا یو تاثیر لري. پخوانه دا معمول پاتې ده ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د باد والا او مریضانو خزینه او نارینه و ته راغونځي. د خوسی خزینه او نارینه و ته چې څوک زیړي نیولی و کنه او دغه د وزهي پسونو د خزینه او د نارینه و د ښځې او د نر ترمنځ فرق همدغومره کیدلی سي چې د نارینه پسه پوستکی چې ده دا یخ ده د خزینه دپاره هغه ډېر ښه تاثیر کوي او د خزینه وزو پوستکی چې ده دا ګرم ده نو دا د نارینه دپاره چون معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ورباندې چسپېږي ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم دي چې دا په بدن باندې داسې ومخلي چې دې کې هېڅ د هوا جای نه وي.
دا چې د دودیز طبابت له مخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي بیا هم ښاغلی ولی خیل زیاتوي
یو احتیاط غواړي ځکه چې کله ته پوستکی واغوندې مازیګر نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کې سبا ته دې چې ایسته کې په ګرمو اوبو به پاک صفا ځان پاک کې او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځي او یخ شی به نه خوري یعنی ګرمه بستره کې به استراحت کوي د درې څلورو ورځو دپاره فقط خپل لومړني ضرورتونه چې دي هغه به په یو طریقه پوره کوي او نور به یخ ته ګشت ګزار نه کوي او نه به یخ چای خوري. بل دا و چې د چا باندې به بادو بیا به هغو ته مونږ د مړي مالونه حلال کړم پسه مړي پسه د مېږې مګ دا به مو حلال کړ د دې پوستکی به م ور واغوستې بس هغه باد به خدای پاک ډېر زر ښه کړل. بل به د مونږ په دا منطقو کې دا زیړی ډېر زیات و خو داسې چا نه پېژند لکه دا اوسې چې خلک پېژني چې دا تور زیړی ده دا سپین زیړی ده دا زیړ زیړی ده. تر ټولو ښه علاج دا و چې سخوندر ورته حلال کړي او د سخوندر پوستکی د غوایي د وړکي سخوندر دو کلن دیو کلن پوستکی ورواغونځي نو بس اخی سره بخدا پاک زیړی دیغه خت کنه.
نو موړی وای چې دو کال وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکی ور اغوسته وو او اوس بیخی جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکو کې یو خپلوان ته د پوستکی ور اغوستلو نیت کړی دی. د کابل د 400 بستریز روغتون په خوانی ډاکټر محمد ایاز وای چې لډېره په خوارا حصے د درملنې په موخه د پوستکی اغوستل رواج لري.
د پخوانو څخه دا انانه را پاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډېر زیات استعمالیږي نه تنها دغه سی عمومي امراضو لپاره لکه تبه یا بل مریضي د مورقې یا د ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې به دا استعمالېدله. بر علاوه د هغه له پوستکو څخه په مات شوو هډوکو کې په ترجیداتو کې په د مفاصلو په تکلیفونو کې دا ډېر استعمالېدل. دا پوستکی په ګرم حالت کې وایستل شي دا دومره خوله ورکوي انسان ته چې بیخي د وجود ټولې اوبه له مالګو سره او د منرالونو سره دا د وجوده باسي او ډېره انرژي د انسان له وجوده څخه دا باسي. د دې بیرته جبران بیا تقریبا په یوه میاشت کې یا په یوه نیمه میاشت کې بیرته د انسان وجود اله هغه اکمال کوي چې دا ډېره زیاته یو نقص ده د وجود د انسان لپاره.
ډاکټر ایاز زیاتوي چې پوستکی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي او کله ناکله تر دې اندازې ورسي چې ناروغ د ښه کېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسي. دی وایي چې په عصري طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوي او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي.
د پخوانۍ عنعنوي طریقې د تداوي د عصري طبابت سره ډېر تفاوت لري. په عصري طبابت کې اوس معادل د دې شي مثلا نورې دواګانې د معاصر طبابت ټکنالوژي سره په وجود راغلي دي چې دا دواګانې د هغه ځای په ډېر اسانۍ سره او حتی په سلهاوو مرتبه یې نتایج ترې ښه دي. مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې فرض کړم دغه تبادل د عناصرو صورت نه نیسي یا یو امپول ویټامین سي بیرته تعاملات اکسیدو ریدکشن بیرته اصلاح کوي دا ځای د هغه دواګانو نیولی ده. کم وخت کې او په ډېره اسانه طریقه سره چې مؤثریت یې ترې په مراتبو زیات استفاده کوي.
درنو اوریدونکو موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.